دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمی سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي او نه ټپیان دي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه ښیي چې تر څو پورې له پاکستان سره د سولې په برخه کې وېګړې هوکړې ته افغانستان نه وي رسېدلی، په افغانستان کې دننه د جګړې قابو کول ستونزمن دي. او متحده ایالات وایي په آسیا کې د چین د منفي نفوذ پر وړاندې به له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپله همکاري پراخه کړي. دوستانو ستړي مشئ، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. فرشته جلال سید، افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط ته پام وکړئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر کنډک په حمله کې درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د غزني د اندړو ولسوال وایي وضعیت خراب دی او مرکزي حکومت مرستې نه کوي. وسلوالو طالبانو د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حمله کړې او د پاکستان محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه لور او زوم په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنې ته وغوښتل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د اردو پر یو کنډک په حمله کې د ملي اردو درې څلوېښت عسکر وژل شوي دي. د دفاع وزارت وایان د جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې نه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یوه نیمه بجه وسوه او چاودیدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای شوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دی سوال وایي چې له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی.
شدید جنگ دا اوس لزر روان ده. دا اوس موږ په جنگ کې یو، په ډیر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده. کومک نه درغلی. تیاری کوم هلیکوپټر دی، هغه وړیا هلیکوپټر ایم بی، هغه هلیکوپټر.
د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان درنې وسلې لري خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نه لري او سیمې ته د اضافي عسکرو استولو تابع کوي. وسلوالو طالبانو د بلخ د چمتال ولسوالۍ په جرکلا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو پر یو شمېر پوستو حمله کړې. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په جرکلا کې د سیمه ییزو پولیسو دوه پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دورانی په وینا په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان فدا محمد په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیزه تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف نوم ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
آیا با دشمنی قسم خورده و سرسپرده ای سرزمین که دارد همه روزه مردم افغانستان را به خاک و خون میکشاند صلح با اینها امکان دارد؟ نخیر. اگر
دوی له داسې دشمن سره چې هر ورځ د افغانستان د خلکو وینه بهوي او د دې هیواد د خلکو پر ضد یې لوړه کړې ده سوله امکان لري؟ په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوال وویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. او د افغانستان د عالمانو سرتاسري شورا د وسلوالو طالبانو وروستۍ حملې وغندلې. د شورا په بیان کې چې نن خپور سوی د وسلوالو طالبانو د حملو وروستۍ لړۍ چې لسګونه ملکي وګړي پکې ووژل شو غیر انساني او د اسلام ضد بلل شوی دی. وسلوالو طالبانو روانه اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ خونړۍ حمله وکړه چې د امنیه قومندان توریالي عبدیاني په ګډون زیات شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شو. د شورا بیان وایي دا وروستۍ تر ټولو خونړۍ حمله وه. په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهۍ محکمې نن د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د پټو شتمنیو په اړه پوښتنو ته ورغوښتل. نواز شریف اوس مهال په لندن کې دی او ښځه یې په روغتون کې بستر ده. د شریف وکیل د هغه په غیاب کې محکمې ته د برات عرض کړی دی، خو د شریف لور او زوم نن محکمې ته حاضر شو او د ځان د پاکۍ ادعا یې وکړه. د پاکستان پر پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر یو شمېر غړو تیر کال په بهرنیو هیوادونو کې د پټې پانګې درلودو تور پورې شو. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکي پلاوي د کار د دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ رایګیري وسي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون وویل چې امنیت شورا ته یو پریکړه لیک استولی چې پر اساس به یې په سوریه کې د څېړنیز پلاوي کار یو کال نور تمدید شي. د سوریه په خنشي خون ښارګوټي کې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د سارین ګاز د حملې خبر خپور شو چې نږدې 90 تنه پکې ووژل سو. ټاکل سوی چې د دې حملې په اړه د څېړنې لپاره ټاکل سوی پلاوی د بشار لسد د رژیم له لوري پر خلکو د سارین ګاز د حملې پړه رپورت د راتلونکي پنځشنبه په ورځ ملګرو ملتونو ته وسپاري. او د اسپانیا حکومت به د شنبه په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خود مختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وکړي. د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحال کړی. د اساسي قانون دا ماده په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کایا وسیمه لخپل قانوني مسؤلیتونو سره سم چلند نه کوي په مستقیم ډول تر امر لاندې کړي. د بریتانیا مرکزی د هسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودجمانت د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي. خو پودجمانت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره رایګیری وکړي.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دا افغانستان د دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. دا د پیښې په اړه پر جزئیاتو سربیره د غزنی ولایت په جغتو او اندړو ولسوالۍ کې د روانو نښتو او جګړو حال هم درکوو. همدارنګه به دا واوري چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم تودې شوې دي خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د سیاسي چارو یو کارپو قدرت الله زواک مو پوښتلی دی او دی راته وایي
پرته له کومه شکه چې کچیرې پاکستان د طالبانو نو نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، هغه یې ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او
د ښاغلي ځواک بشپړه مرکه در اورو. همدارنګه به واورئ چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. ترکیه وایي د عراق د کردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه یې کړې وه. او د امنیتی چارو یو شمیر کارپوهان وایي د امنیتی او دفاعي ځواکونو غفلت او دوی ته پر وخت نه رسیده د دوی د مرګ ژوبلې سبب شوی دی. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا ساده راډیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمه سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا وخته. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون بیا وایي طالبان د خپل هویت د تثبیت او د خپل وړتیا او د خودل لپاره دا ډول بریدونه کوي. محمد حدیث پردي سپاره رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیر شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمه په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډلیزه حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له 40 زیات د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي.
40 نفره شهید دي، 9 تنه زخمي دي، 6 تنه لا درک دي، 2 نفره ژوند دي. ټول شپږ نفره وو. د دشمن
که څه هم ښاغلی وزیري د حمله د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خدای وویل چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنځشنبه پورې سهار وختي شاوخوا 3 بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. خو د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوی پیغام کې د برید د مسؤلیت ترڅنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالف وسلوالو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حمله کړي. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وی طالبانو د پنځشنبه سهار وختي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ په ودانۍ برید وکړ، خو حمله بیرته په شاو وتنبول شو. د یو بل خبر لمخې د غزنی والی عبدالکریم متین بیا وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوه ولسوالیو خپلې حملې تیزې کړې، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فراه د والی ویان نثار مهری ازادي راډیو ته ویلي چې د فراه په شمالګا سیمه کې د پولیسو په وی پوستې د وسلوالو په برید کې شپږ تنه پولیس وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو روانه اونۍ د پکتیا ولایت پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یو ویشت پولیس او شل ملکي وګړي ووژل شول او له پنځوسو څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینې رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې شپېته تنه وژل شوي او دوه سوه دېرش تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په اوړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حملې کوي.
بعد از اعلان شدن استراتیژی آقای ترامپ درباره افغانستان طالبان امثال
واقعا خیلی دی. وای د خاغلی ترامپ له استراتیژي وروسته سکهال دوبي کې طالبانو سخت ضربه ولیدل او تلفات ورورسیدل او تقریبا طالبان په هر برخه کې لمات سره مخامخ شول. له دوبي وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل د افغان امنیتی ځواکونو بې پروايي یاد کړه. د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکو اونۍ د افغان امنیتی او دفاعي بنسټونو مسولین جرګې ته ورغواړي او د امنیتي وضعیت او همدارز د حملو د زیاتېدو په اړه بتري وپوښتي.
یو شمیر افغان کارپوهان بیا د وسلوالو مخالفانو وروستیو حملو ته په اشاره وایي چې د افغان دفاعي او امنیتی ادارو د مشرانو غفلت او پر وخت ادارو ته د مرستو نه رسیده د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو سبب شوه. له دې ډلې اجمل سایس صدر ډوټول په داسې حال کې چې امنیتی او دفاعي ځواکونه د خلکو ساتنه وکړي، د ناسم مدیریت او یا پولیکو کې د مخالفینو د نفوذ له کبله دوی تر پرله پسې دا ډول بریدونه لاندې راسي. زموږ همکار یوسف خان زدران ښاغلی سایس د وروستیو دغو پیښو د پیښېدو د علت پاړه پختلی نوموړی وایي.
اصلا د امنیتي ارګانونو په ټوله کې وظیفه دا ده چې د خپل وظیفوي ساحې هغه مسلط چې دوی لري د هغې باید په ټوله کې امنیت تامین کړي.
ولې که دلته دوی خپل تر حملو لاندې راځي دا څه ښیي؟
زه غواړم همدا خبر ته اشاره وکړم چې هغه اجرایوي یا هغه اجرایوي قدمې چې د بلوک په حد کې یا فرانسه ټولي په حد کې دي یا د دلګي په حد کې دغه قدمې هغه کوم وظایف ته سپارل کېږي هغه په شاید باید په کوم شکل باندې باید دقت ورته وشي. له بده مرغه دقت نه کېږي او هغه د دښمن له دغه فرصت نه استفاده کوي او زموږ د امنیتي ارګانونو قرارګاوې او د دوی هغه مرکزونه تر حملو لاندې او بریدون لاندې راولي او په هغې کې له بده مرغه چې زموږ ډېر شمېر وطنوال او هغې کې له منځه ځي او شهیدان کېږي.
بلې سای صاحب، دوی خو به دا حملې کوي د نفوس مسله به وي هر څه به وي، ول دلته که د طالبانو راتلونکي ته اشاره وشي د دومره انسانانو وژنه دا به دوی بیا څه وخت څنګه توجه کولی شي که چیرې دوی واک ته د رسېدو هڅه هم کوي؟ دلته د دومره انسانانو وژنه سوال پوښتنه به څنګه ځوابېږي بیا؟
طالب هغه پردی پالا او د پردیو په لاس کې او قوه ده چې هغه هېڅکله د دې جوګه نه شي کېدلی چې په دې ملک کې هغوی واک ته ورسېږي او بالاخره دا توقع د هغوی نه وشي چې هغوی دلته د حکومت په لاس کې ولري او حکومت دي وکړي په افغانستان کې. دا د امکان نه لري خبره، ځکه د دوی اعمال او کړنې داسې دي چې دوی فقط هغه وحشي قوې ته پاتې کېږي چې دوی په هر ځای کې انسان له منځه وړي او بالاخره یعنی دوی حورانی کوي او دوی هیواد ورانوي. هغه څوک چې د حکومت کولو بالاخره توقع لري او په ذهن کې دا خبر لري هغوی مسلمات آمیز لارې خپلوي او بالاخره داسې کړنې نه ترسره کوي چې په هغې کې عام وګړي او زموږ ولس په هغې کې شهیدان او بدبخت او درپدره شي.
اما دلته حکومت د سولې پروسې ته یو ځل بیا لاس اوږد کړو، په مسقط کې غونډه وشوه، د طالبانو ځواب بیرته ډیر خونړی بریدونه وو، حکومت ته اوس څه کول پکار دي ستاسو په نظر؟ دا لاره لا هم تعقیب کی؟
اصلا کومیلاره چې حکومت د سولې لپاره تعقیبي دا نتیجه نه ورکړي. مونږ د افغانستان کې د سولې لپاره باید مشخص میکانیزم باندې فکر وکړو. هغه میکانیزم دا چې د افغانستان قضیه د بودی ده، اول خارجي بود او بیا داخلي بود. د کچیر ته بهرني بود کې افغانان یو مسلمت آمیز او دقیقه او کره لاره پیدا نه کړي، د دې مشکل د حل لپاره هیڅ کله موږ داخلي ثبات نه رسیږو. نو بیران اړینه ده چې موږ د هغه د داخلي قوتونو چې په افغانستان په قضیه کې داخل دي، د هغوی سره په بهر کې یا د افغانستان په داخل کې داسې تفاهم ته ورسیږو چې د هغوی د ګټو او د منافعو ترمنځ موازی لارې پیدا کړو، او وروسته د هغې نه بیا د افغانستان د قضیې داخلي بود ته راشو. په داخلي بود کې موږ ډېر مشکل نه لرو. دا خبر تکراروم چې افغان حکومت غواړي چې سوله رامنځته کړي، نو باید اول د افغانستان د قضیې خارجي بود حل کړي، بیا وروسته داخلي بود ته راشي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نظر او سیاست مننه.
دا سیاسي چارو کارپو اجمل سایسو چې تاسو ورسره د وروستي پیخو په اړه نظر اوریده، د پسرګندونو کې مو اوریدل چې د ټینګار کوي چې افغانستان باید د خپل ستونزې بهرنۍ او کورنۍ اړخ سره جلا کړي. بل کارپو قدرت الله زواک ته د سیاسي چارو کارپو د هم ورته نظر لري. دی وای تر سو پوری چې د پاکستان سره افغانستان حکومت وی نتیجې ته نوی رسیدلې، په افغانستان کې به دا ډول بریدونه دوام وکړي. د دې موضوع د لا وضاحت لپاره محمد واصل وصال د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک سره غږیدل او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې ولې یو ځل بیا وسلوالو مخالفانو حمله ته زور ورکړي.
پرته له کومه شکه چې د څلکه څنګه چې څورې مخکیوم د ملي امنیت مشاور صاحب دا موضوع مطرح کړل چې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې، مثلا کومه په عمان کې د یو لړل سره هغه درو مذاکرات لري د سولې پر اړه. نو پرته له کومه شکه چې نورې ډلې استاش په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونه ته ادامه ورکړي، هم تر دې عنوان لاندې چې خپل اهداف ته ورسیږي، هم تر دې عنوان لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي، د دو خبرو د کم اهمیت خودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې. د دې تر څنګ بله بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویل چې زه احتمالا پاکستان ته ځم او له هغو سره به د قمر باجوال سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان پر اړه او د سیمې پر اړه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، دغه ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره. دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي، نو دی په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي. دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوندې وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي.
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو ویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي، تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي، یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی دلی بهم پاتې کیږي، یعنی کاتل لس دلی مرزي دوی دلی پاتې کیږي، او دغه دوی دلی کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د غوندو یو ودونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته درسې لپاره لدونه استفاده کوي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک سپ سپ کار دي، سړول میکانیزم سړول تګلارې باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالت ووځي.
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلارې په دې برخه کې ډیره روښانه ده او ډیره مثبته او ښه خواته روانه تګلارې ده، چې د ویلې موږ په دوه کچو یا په دوه سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکرات ته ادامه ورکړو. یو له پاکستان سره سوله کول دي، او بل هغه مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډیر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسیږو، د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري، په اقتصادي لحاظ باندې، په نظامي لحاظ باندې، همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې، تر څو پورې چې موږ د دوو اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسیږو. توافق نه مې هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو. هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي. دغه څه ورکوو په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسیږو، متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه په ادامه لري.
قدرت الله ځواک د سیاسي چارو کارپو چې ویلې تر څو پورې چې افغانستان له پاکستان سره وي هوکړې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به د طالبانو وروستي بریدونه دوام پیدا کړي. تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپک نوي اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته وګورئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي د عراق کوردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتون په باب غلطه محاسبه کړې و. ترکیه قسم د عراق کوردستان سیمې له مشرانو سره خاړي کړي خو د دې ټول پښتون په وړاندې سخت مخالفت ښودلې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراقي ځواکونو لخوا د کرکوک ښار لنولو وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. رسوان مراد په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ جزئیات تراوري.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي د عراق د کوردستان سیمه مشرانو د خپلواکۍ پاړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې و او په دې برخه کې د ترکیه سپارښتنې لپاره وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کورد مشرانو سره اړیکې لري په کوردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبه په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاوشوغلو ویل کورد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي خو داسې ونه شول. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کورد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کوردان یو موټی کړي خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کوردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کوردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کوردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزیده. بل لور ته د عراق د کوردستان سیمې د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوسټ او کورد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خوا غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکه هلی ویلی چې ملګری ملتونه په منځنۍ ختیځ کې د ایران کړنو او چلند ته په کم سترګه ګوري. دا رپورت جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه په ورځ داسې مهال د خبري کړې چې هڅه کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې واد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو لمخې قضاوت وسي. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea on
کله چې سرکش رژیم د بالستیک توغندیو لاره خپل مسیر پیلوي دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته. موږ پښکاره ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړه لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوال ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبرې په هغه بحث کې کړې چې د اسرائیل او فلسطین په اړه خبرو لپاره جوړ شوی وو. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د جمعې پر ورځ پر هغه څه انتقاد وکړ چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقې کې اشتباهات بللي او وایي هغه د امریکا په ګټه نه دي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه. که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
که موږ د جاتالبی هیله درلودلای نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوری او وروستۍ خطرناکه ستراتیژي د نړیوالې ټولنې د خوښي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطحه منځوي شوی او د ایران د پالیسۍ رښتینولي او موقف نړیوالې ټولنې ته ښکاره شوی دی.
evident to the international community.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ خبرداري ورکړی کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومي موافقه څخه ووزي تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنئي دا هم ویلي و چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه غوښمن پاتې سي چې نور اړخونه درناوی کوي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction to the country.
Yeh hukumat zimmedari.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi Radyo vavrayi. Avzan haber kray.
دوستان تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو ناوړی متحده ایالاتوی په آسیا کې د چین د منفی نفوذ په وړاندې بل هم سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري پراخه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړې چې ټاکل شوی دراتلونکو نوې نوی دلته ولاړ شي. چین بیا د دې څرګندونو په وړاندې عکس العمل خوله وایي چې پیکینګ به هیڅکله خپل قانوني حقونه او ملي ګټو تیر نشي. رضوان مراد په دې اړه د رويټرز خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیک توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفی نفوس د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړي. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا لخوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه غني مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نشي چې د چین لخوا د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوې دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسئلو کې خپل دریس پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د راتلونکي نومبر په اتمه نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رويټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم دی او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي خو ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ دوستانه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د ټوله آسیا پاسیفیک سیمې په ګټه دي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زمانم عبدالباری میخیل دی. انجونی خو په اسلام کې حق لري چې خپل تعلیم تر سره کړي او خپل کورنۍ ته پکار دی چې خپل حجاب کې لاړ شي او خپل مکتب ته لاړ شي او مکتب وي به تر شي بي زه و نګرزي او خپل اول دینی سبق دی دین نه پس به تعلیم تم ضرورت دی چې کومه خزه تعلیم افتای اخزه خپل کور کنټرول خرا وستي شي.
خانقا د زما د یو د زما نظر دی یو د اسلام د نظر څنګه چې نارینه ته حق ورکړ شوی همدغه شان انجونو ته حق ورکړ شوی دی او بیا چې کچیرې په یو کور کې یو انجونه یو ښځه یو مور خور تعلیم یافته وي نو په دې پیښه چې شپاړس تنه غړي وي کو اتلس تنه غړي وي دا ټول تعلیم یافته راځي او علم کول خو په هر مسلمان په هر انسان باندې بیا فرض دی.
نو خو دغه سنت سال په مطابق ضرورت دی چې باید خپل آموزش وکي او اسلام په دې اړه کې قواعد وځي کله دې مطابق د قواعد اسلام دا کولای شي خپل دینی آموزش هم وکړي او کوم دنیایي علوم چې دی چې د حیات لپاره ضرورت دی دیته باید آموزش وکړي، کوم ممانعت نشته.
دوستانو ستاسو له غږونو څو پیغامونه و چې د انجونو د زده کړې په اړه مو واوریدل. په وروستیو کې د بشري حقوقو د ډلو ریپورټونه ښیي چې په افغانستان کې لا هم په ګڼ شمېر کې انجونې له ښوونځیو او زده کړو بې برخې دي. وخت په افغانستان کې 4:30 شوې. فرشته جلالزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي دروړي.
په کندهار کې تیر شپه په وسلواله حمله کې چې د ملي اردو پر وکندک وسوه د 3 ملي اردو عسکر وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان ازادي راډیو ته وویل چې 9 زخمیان دي او 6 عسکر ورک دي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن غونډه وکړه او د افغانستان پر حکومت یې غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیز تیر سي. په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوالو ویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او د افغانستان له ولس سره جفا ده. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم د سوال وایي چې له 2 راهیسې پر ولسوالۍ وسلواله حمله کیږي او مرکزي حکومت د مرستې لاس نه دی ورکړی. د سوال ویل په ولسوالۍ کې وضعیت کمزوری دی. افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا د وسلوالو طالبانو وروستۍ حمله وغندلې. د عالمانو د شورا په بیان کې په ګردیز کې وروستۍ حمله ته اشاره شوې ده. د شورا په بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو طالبانو د حملو وروستۍ لړۍ چې لسګونه ملکی وګړي پکې ووژل سو غیر انساني او د اسلام ضد ده. د امریکا متحده ایالات غواړي په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړونکو پلاوي د کار دوام په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بیړنۍ راګیري وشي. دغه څېړونکی پلاوی به د راروانې پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو ته په سوریه کې د خپلو څېړنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. د اسپانیا حکومت به د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کاتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبري وشي. د هسپانیا د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن ویلي چې کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون 155 ماده برحاله کړي. او په اسلام آباد کې د شفافیت او حسابدهي محکمې نن د هغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف، د هغه نور مریم شریف او زوم محمد صفدر په بهرنیو هیوادونو کې د هغوی د پټو شتمنیو په اړه پوښتنه تور وغوښتل. نواز شریف په لندن کې دی. وکیل یې په غیاب کې له محکمې د خپل موکل لپاره د برات غوښتنه وکړه. د شریف لور او زوم محکمې ته حاضر شو او د پاکۍ ادعا وکړه.
دوستانو سم څو اقتصادي خبرونه له مرزي احمد زیور و بخی څو سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیور.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د غوره لیگ د نیمه پایلو به د سنیدنې فلوبه کې نن ماښام 15:30 دقیقې د میوان اتلان او سپین غربازان لوبډلې لیوبل سره مخامخ کیږي. د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د نن ورځې سیالۍ د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده ځکه یو ترې پایلو به تلار پیدا کوي. د دغه فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل د میوان اتلانو چند صفقتو فکر کیږي چې د لوبډله پایلو به تلار پیدا کړي ځکه په وینا یې د راتک په سیالۍ کې میوان اتلان سپین غربازان وته 2-0 پر وړاندې ماتي ورکړې و. په بل نیمه پایلو به کې چې سبب تر سره شي شاین آسمای او سیمرغ البورس دیو بل په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. د آسیا د لویو وچو یا انټر کانټیننټل کپ سیالي په لړ کې سبا افغانستان د هانګ کانګ په وړاندې د سیالي ډګر ته وځي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه څلور ورځنۍ سیالي او ته د پوره چمتووالي په هدف له سمودي راپو دی خو د کرکټ ملي لوبډلې د هندوستان په ګریټر نوېدا لوبغالي کې بیلابیل تمرینات ترسره کړل او اوس مهال د دې لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې د راتلونکي شنبې په شپه بارسلونا له مالاګا سره د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 پیلېږي. اوس مهال بارسلونا د 22 امتیازونو په درلودو سره د لا لیگا جدول په سر کې ځای لري او دغه راز د اروپا د اتل ولیو سیالۍ په جریان کې تیر شپه چلسی او اے ایس روم ټیم لوبه درې پر وړاندې مساوي ترسره کړه. دغه لوبه د لندن په سټامفورد برج په ورزشي لوبغالي کې وشوه.
دوستانو مخکې له دې نه چې زموږ ونیس پروګرامونه درته وړاندې کړو چې یوې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او بل کور کلی دی، د خبرونې یو وروستی رپورټ راخلو. یو شمیر ساینسپوهان باور لري چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې دومره بادي برېښنا تولیدېدای شي چې د نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کولی شي. په دې اړه له عصمت ساروان نه تفصیل اورو. ورپسې د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام مه هیروئ.
دوه امریکایي څېړونکي وایي چې د اتلانتیک سمندر په شمال کې د هندوستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اتلانتیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټ برېښنا تولیدي شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټ زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اتلانتیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، خوشاله یو چې بیا هم د هر ماشوم لپاره د ونیز خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره په دغه خبرونه کې په یونیسف لخوا د ماشومان لپاره پر بیلابیل موضوعاتو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې هم په کابل کې د یونیسف د مدني مشارکت مسول ښاغلی احمد جان نوزادی لمک سره په استودیو کې دی، او په دغه خبرونه کې د یونیسف په لومړیتوبونو چې د ماشومان لپاره دغه اداره څه لومړیتوبون لري په دې باندې خبرې کوو. ښاغلی نوزادی، که په سر کې په عمومي ډول ورانه واچوي چې یونیسف د ماشومان لپاره په کوم لومړیتوبون باندې کار کوي.
ډیر مننه غواړم له فرصت نه په استفادې تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته، په خاص ډول دغه برنامه اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. موږ خو د یونیسف په ډیرو برخو کې ماشومان لپاره کار کوي، ولی هغه برنامه چې موږ د تقریبا د یوې ارزیابۍ په نتیجه کې په لاس باندې راوړي، نو د راتلونکي که یو دوه کلونو دپاره به یا تعدادو کلونو دپاره زموږ لومړیتوبونه به 4 وي. د هغو د جملې څخه به یو د پولیو د منځه وړل وي. د پولیو د منځه وړل په دې معنا باندې چې پولیو په افغانستان کې تر اوسه پورې بالکل هیڅ وخت هم نه ده ختمه شوې، او په ټول نړۍ کې پولیو د منځه تللې ده. یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې له تر اوسه پورې دا د ګزر مریضې پاتې ده، ناروغي پاتې ده، چې د سږ کال دپاره بدبختانه چې موږ په افغانستان کې څو واقعه له اوس هم لرو، او موږ به دې ته لومړیتوب ورکوو چې تر څو چې ټول خلک په دې کې راشکیل کړو چې ماشومانو ته حتماً د ګزرن واکسین وکړي. په دې کې موږ د رسنیو کومک هم غواړو، په دې کې موږ د کلي د مشرانو کومک هم غواړو، د استادانو ښوونځیو کومک به هم غواړو، او دوی په ګډه باندې وتپنیږ تر څو پولیو په افغانستان کې خاتمه کړو. په عین وخت کې غټه ستونزه ده چې پولیو د افغانستان د پاکستان سره مشترک سرحد لري، نو کله چې دلته د پولیو ناروغي موجود دي هغه ځای هم نه دی خلاص پاکستان، او کله چې هلته موجود دي دلته افغانستان هم نه دی مسؤول، حتی نړۍ نه ده مسؤوله. بنان دا د غو خلکو د پاره هم لومړیتوب دی چې باید پولیو هلته هم ختم شي، انتظارات دواړو غاړو ته باید پولیو ختم شي، او د افغانستان د پاره هم دا لومړیتوب دی چې باید پولیو ختم شي. بل زموږ لومړیتوب چې دی هغه د نجونو تعلیم دی. د افغانستان د ښوونکي د ښوونو د وزارت د ایسای سره سم په دغه کې په زده کوونکو کې د شجنه یا د ماشومانو شمیره ډیره کمه ده، تقریبا 3 سلنه ده. او دا چې کله بیا لوړ لوړ ځي پس یعنی دولسمو سنفو ته ځي یولسمو سنفو ته ځي دغه شمېره نور هم راټیټیږي. زموږ لومړیتوب دا دی تر څو پورې چې په لومړي سر کې د وزارت معرب سره په ګډه پر دې باندې کار وکړو تر څو چې ټول نجونې و مکتب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی دغه فیصدي حد اقل باید 50-50 باید شي، او که چیرې 50-50 یعنی که چیرې 50% الوکان نو 50% به نجونې وي، ځکه د الوکانو او د نجونو تعداد په افغانستان کې تقریبا لا فکر کوم د نجونو په ذاتي د الوکانو کم ده. او د بیا باید پر دې باندې کار وکړو چې څنګه کم کولو چې دغه د زده کړې یو څه کوالټي ورشکو تر څو پورې دغه نجونې خپل زده کړې ته دوام ورکړي، یعنی دا چې په دوهم ټولګی کې په دریم ټولګی کې په پنځم ټولګی کې بیا دوی د مکتب څخه ونوسي، بنان کله چې د زده کړو کوالټي ښه وي نو دوی د تا علاقه منځ پیدا کوي، لیوالتیا پیدا کوي، کورنۍ هم د تر لیواله کې تر څو پر ماشومان و دغه ته وزده کړو دوام ورکړي. چې په هغه جمله کې مثلا یو د ښځینه استادانو دغه چې د ښځینه استادانو کمبوتی چې باید ځای یو ښځینه استادان کله چې کمبوت وي نو خلک د لیوالتیا نه پیدا کوي، چې کله چې جلکیان یې لږ راغټیږي نی پنځم چې شپږم سم تر رسیدي نو بیا دوی کوشش کوي چې جنګونی د مکتب ته وباسي، او کله چې شدنه شوونکې موجوده وي بیا دوی ته لیوالتیا پیدا کوي چې هغوی دوام ورته ورکړي. بل لومړیتوب زموږ د په ټیټو عمر کې د ودونو مسله ده، چې موږ غواړو چې کله چې جنکیانې په کم عمر کې واده کوي دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي. هغه ستونزه دا ده چې دا هم د مور وروختیا تاوان کوي او هم د راتلونکي ماشوم وروختیا تاوان کوي. په دې معنی باندې چې هغه مور د هغه چې کله عمر کیږي نو هغه نه په فزیکی لحاظ باندې دیت آماده ای او نه هم په جسمی لحاظ باندې دیت آماده ای چې هغه باید مور شي. بنان د مړینې کچه په دواړو کې هم په مندو کې زیاته ده او هم په ماشومانو کې زیاتیږي. نو که چیرې موږ وتوانیږو چې دغه کچه را ټیټکو، یعنی په کم عمر کې د ودونو یا په کوچنوالي کې د ودونو کچه را ټیټکو، دا خود به خود د کورنیو روغتیا ته درجه لوړ وړي. په دې معنی باندې چې هم به ماشوم پراتون کې روغي او هم به مور روغي، چې دغه هم زده کړي او هم په کم عمر کې ودونه دا یو د بل سره نږدې اړیکې لري. په دې معنی چې کله جنکیانې په کور کې بیکار وي، مثلا ښوونځي ته نه ځي، نور کم مسؤلیت نه لري، مصروفیت نه لري، نو دوی چې لږ راځواني سي بیا مور پلار په دې باندې فکر کوي چې دا ژر ورکړي او چا چې واده یې کړي او ځان یې د مسؤلیت څخه خلاص کړي. ولې کله چې مثلا د زده کړو زمینه مساعد وي نو هغه زده کړې یو ډول مسؤلیت وي او هغه کورنۍ هم دې ته هڅوي، مور پلار هم دې ته هڅوي تر څو دوی اجازه ورکړي چې بچیان یې دغه د مکتب څخه خلاص شي. نو هدا کال دولسم سن څخه خلاص شي، نو کله دولسم سن څخه خلاص شي مهلک هم جلی تقریبا هغه کالونی سن دوی پوره کوي چې بیا لاړ شي واده وکړي، خو له هغه نه مخکې ورته ستونزه پیدا
کړي. او څلورم
لومړیتوب زموږ تغذیه ده، په خاص ډول باندې د ماشومانو تغذیه. تغذیه په افغانستان کې ډیره غټه ستونزه ده، په دې معنی باندې چې موږ تقریبا یعنی د کیک یې سایه ته ولاړ شو زه ډاډه یم چې په افغانستان کې په سلو کې 50% ماشومان په یو ډول د اشکالو باندې دوی دغه په سوی تغذیه باندې دغه د مبتلا دي. د بیلګې په ډول د لنډې ونې درلودل دا په خپل د تغذیه یو ډول دی، مثلا د ډیر چاغتیا دا ډیره چاغتیا دا په خپل د تغذیه بل ډول دی، سوی تغذیه بل ډول دی، یا مثلا ډیره ډنګرتیا دا سوی تغذیه بل ډول دی. یعنی سوی تغذیه دا په خپل د ماشوم هم پر بدني روزنه باندې منفي اثر شي او هم پر دماغي روزنه باندې منفي اثر شي، او کچيري ودغه مسلې ته دقیقه توجه ونسي نو دغه بیا د نسلونو څخه و نسلونو ته انتقالېږي. په دې معنی باندې چې کله مور او پلار د دوی په سوی تغذیه باندې اخته وي یا د لنډونی خاوندانی او یام په دماغي لحاظ باندې دوی سمروش نه کوي، بیا دوی ماشومان هم دغه مریض دوی ماشومان ته انتقالوي او په دغه ډول باندې بل اخر نسلونه خرابېږي.
تاسو ویل چې لومړی به د پولیو واکسین په دې برخه کار کوي، آیا یونیسف اداره د څار په برخه کې هم د واکسین نه په دې برخه کې هم کار کوي کنه؟ ځکه ډیر ځله دا څه اوریدل کیږي چې کم د واکسین غټيبونه چي دي چې باید هم غوسی متلاړ شي، په ځنګړي ډول ډیر نه عام نسیم زمونږه هغه خپاتې دي، اته هغه عام نسیم کې لکه څنګه چې باید واکسین وشي هغه سي نکيږي، یعنی نظارت پروسه ورنه د یو څه کمزورې ده، ځکه د پیخي چي دي لکیږي هم شاید یو لامل هم دا وي. او یا مثلا ځینې دودیز او کلتوري موضوعات دي، مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي نارینه ته چې د هغوی کور ته ورشي ماشومانو ته واکسین واچوي. د ښځو کمی دی په ولایتونو کې اکثره چې دوی هغه ټیمونو سره یو ځای شي او دغه واکسین تطبیق کړي. د نظارت برخه کې هم د یونیسف اداره کومه څانګه لري؟
ډېره مننه. اصلا که زه ووایم چې اصلا دغه هغه لومړیتوبونه دي چې د افغانستان دولت ورباندې کار کوي، ولې په دغه برخو کې یونیسف د افغانستان د دولت سره مرسته کوي. نو تر کومه ځای پورې چې د نظارت مسله د واکسین راځي، زه ډاډه یم تاسو په جریان کې یاست چې په زرهاوو رضاکاران په همدې برخه کې کار کوي، تر څو چې کور په کور، یعنی کله چې د پولیو د واکسین کمپاین وي، نو دوی باید هر کور دروازه وټکوي او هر ماشوم ته باید دوی قطرې ورکړي. زه ستاسو د نظر سره بالکل موافق یم.
جواب شاید دا هم وي چې تقریبا په دې برخه کې باید تطبیق کوونکي څارنه وکړي، ولې که تاسو مرسته کوئ د افغان حکومت سره په دې برخه کې له خپلو مرستو نه خو یوه څارنه باید وشي، یو پوښتنه وشي که نه، که چې آیا مؤثر ډول باندې دغه مرستې لګېدلې که څنګه؟
ډېره مننه. غواړم یو څه وضاحت ورکړم په دې معنی باندې چې دا مرستې د یونیسف مرستې هم نه دي، دا ځکه چې یونیسف خپله تمویلونکې اداره نه ده. یعنې دا هغه څه دي چې یونیسف د افغانستان سره په ګډه د تمویلونکو پیسې د افغانستان سره په ګډه د حکومت سره په ګډه دوی مصرفوي. تر کومه ځای د نظارت خبره ده؟ ګوري، د واکسین درې ورځې مکمل جریان پیدا کوي او د ډیره دا خبره ډیره ستونزمنه ده چې مثلا ته نظارت کوونکی ولېږې او هغه دغه دومره خلک چې دوی د هر کور دروازه ټکوي او هغوی پسې بیا ورسې وګوري چې دغه دلته د کور څوک راغلي که نه دي.
ترټولو سطح باندې خو کېدای شي ښاغلی نوزري چې په جومات کې پوښتنه وشي، جومات د ملا امام نه کلي د ملک نه مثلا د وکیل د ګزار نه، شاید دلته واکسین ټیمونه راغلي ول که څنګه؟
ډېره ښه خبره. موږ په همدغه راسته کې، ځکه موږ غواړو چې موږ په دې کې هم کلیوال راشکیل کړو، هم په دې کې موږ اته موږ داسې یو سیستم جوړ کړی دی په دې برخه کې چې موږ د ټون برنامه مشخصا د پولیو پر برخه نه، موږ د پولیو مشخصه برخه لرو چې هغوی مثلا که چیرې یو دوامدار کال سنټر چې مثلا شکایتونه په دوامدار ډول باندې وایي، دا وستر کار لاندې چې کشیر مثلا چیر د واکسین ټیمل ته نزي، خلک باید په خپل ځنګ وي اړي کې ونزي چې موږ پلاني کلی کې ژوند کوو یا پلاني کوڅه کې یا پلاني بلاک کې ژوند کوو، موږ کوټه مثلا د واکسین څوک نه دی راغلی په همدغه کمپاین کې. یعنی دا په خپل دوام یو سیستم د نظارت پر دوامدار شکل باندې دوامدار نظارت شکل به درامنځته کې. خو تر ټولو ښه خبره دا ده تر څو پرې چې ولس په دې حق باندې مسولیتونه واکي، په دې معنی باندې چې هر مور هر پلار باید د خپل ماشومان مسولیت واکي. ستاره بولی د بولی پښتنې په اړه چې تاسو کېدای شئ مثلا کورنۍ اجازه نه ورکوي، زه به هم چې تر دغه لازمي پرې چې زستې سره خبرې کوم، تر اوسه موږ دغه یو دغه یو ستونزه سره نه یو مخامخ شوی چې کورنۍ ممانعت وکړي. خو دا خبره ده چې وایي چې مثلا موږ په کور کې ماشوم لرو خو اجازه نشته، او اکثره نزاکران داخل د کور ته نه دي، دوی په کډ دروازه ټکوي. په کورنۍ کې هر څوک وي که مثلا هلته مشره ښځه وي چې ټول ته د مور حیثیت لري د افغانستان فرهنګ کې، او کلته مثلا مشر سپینګری وي او یا په کور کې ورور وي خور وي هر څوک شي، دوی د دې مسولیت لري چې باید ماشوم باید راوباسي. کله کله داسې ستونزه پیدا کیږي چې کله ماشومان یا مریضان وي یا ویده وي یا نه وي زېږېدلي وي، په دغسې حالاتو کې بیا کورنۍ تنبلي کوي وایي چې والا یا ماشوم نشته یا ماشوم ویده دی. خو زما پیغام دوی ته دا وي چې ماشوم په هر حال کې باید د واکسین کترې واکي، په دې معنی که دی ویده هم وي باید راویشي، کې که دی مریض هم وي ناروغ هم وي باید راولي، باید واکسین ورته ورکړي، او که چیرې دی نه وي زېږېدلی وي هم باید واکسین کترې.
ډېره ډېره مننه. زما دوهم پوښتنه، یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې مرسته وکړي. غواړم فقط یوه پوښتنه بله وکړم، هغه هم تاسو راته ځواب کړئ چې رسنۍ په دې برخه کې څه رول لري چې دغه موضوع ترویج کړي او عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي؟
نو ډېره مننه، دا ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. ګوره، رسنۍ خو داسې دي لکه د ولس ژبه، نو همدغه رسنۍ دي خلکو ته باید آګاهي ورکړي، خلک باید وپوهوي او خلک باید دې ته وهڅوي.
ډېره ډېره مننه نظري صاحب.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زلا
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
کور کلی
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی بسم الله قدم را اخلا شایسته نا بکی مو باشت سنینا بکی حالا دمرشم ودونو تا در دیرو کسانو را غوکتل چنگه دی
رقابت پیدا کیگی وی پلانی وادو که دوغم را خلک او غوکتل زباید لزنه که زیاد نی کم خوراونه غارم دقیق رقابتونه بی جای دی سی خلک توانی کلیدی
ولی زنی کورنه لحد نه دیر کسان را غواری
افغانستان خلق خود دستی عادت لری کنن که یه نفری بو که بل نفری بونه که آقا تی پیغور پیدا کی گی شد دخل زویت بونه شکا ولی مثلا جگرخونی نوره پدا فامیل که پیدا کی گی
در دیر خلق را بلل کمیستونزی پیدا کوی
دیر خبر و دوستان بخاطر منه سی دیوغی لپاره کم را نسی اغا بنا قرس که یو سور پی بلو بل چانا قرزی اغا بیا ورلا که پتول و مرکیم پورا کی
قدر من دوستانو د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي خو له بعده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلې چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ځینې کورنۍ د لور په خسرخیلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي خو ځینې نور بیا خپله غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي چې دا مناسب کار نه دی هغه کورنۍ چې اقتصاد ښه دی هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نه شي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغواړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابره کړي په پیل کې مو له څو تنو څخه پوښتلې چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي
نو چې لور درانده چې پرې پردی لور مو خوښې نه ده چې په مخته یې بوځي هلته یې کښېنئ خو همهخه به فشار پرې راځي
د ما یو لورځي واده شوې ده دا شپږو میاشتې شوې بېخي را پرېدي نه هله سره ورکه هله سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده اوس سره خفه دي نو نه دوی راځي نه هغه ورته را پرېدي ده
خل مو ټول نالته ویلي وه دی خو تعمیر کښې نه دي پراته بل منزل کښې نه دي پراته دی له کمه کې کم وختانه دی له کمه کې خو هر شی په قرض پور م ورته پوره کړ بېخي داسې ده چې وړل وشویم نه دې سن ته م رسېدم داسې کچه سړی مونږ نه ولیدلی و نه ورځو نه راځي مړی ژوندی م تېش کولی ده وشي یو ورځې راغی ولون مې پرېږده مونږ ویلې وږې اخلو سواري ته وراچو دغه سي د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده اوس وسه مې نه کېږي چې زه خپل واده وکړم دومره جنجالونه مونږ تېر کړو او دومره سختي م تېر کړو په قرض په پورې پیدا کړو او یو ته م غاړه پټ کړو بل ته م غاړه پټ کړو غې کې م ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي یوه ښځه م راته ښه نه خېږي
رازو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان را وغوړي ځینې خو دا چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي
زه خپل مجرد پاتې شوم همدغه یې وجه ده چې دا مصارف زیات نه شي کسان نه خبرو دوه کسان خبرو همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي
او موسیال ماینز کې سر لورسی ټول خلک خړلی باید خلک هم همداسې دیمګو خوري د پیغلو قدر نشته په پیسو
پیسو باندې فنسی باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده همغه شرعي مراسم باید ادا شي مونږ وزن ډیر قرضدار کوونه
په خو به اکثره ودونه په کور کې کېدل میلمانه به هم دومره ډیر نه وو خو اوس هر څه بدل شوي که یو کس خپل واده زر کسان غواړي بل سیالۍ نه 2000 غواړي د کابل سونکو اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر 3000 نفر 4000 نفر تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای یا د خپل ګور ته د کورې ونه شو کولای کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي چې زر نفر ډوډۍ وکي لس لک روپۍ کیږي او دا لس لک روپۍ نه که یو نیم لک روپۍ دو لک روپۍ په خپل کری کور وطن کې دوی ودنه وکي کنه چې سره کم کرایي زر فرشه چې وګوري کنه په دو لک روپۍ خور غریب تم ډوډۍ کیږي او خپل میلمانو ته عزت کیږي هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پیژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمان راغلي دي او هغه نه پیژني چې دا د چا نه راغلي یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې عملته د بل چا په حساب باندې پیسې قرض کړي دي او هوټل ولا ته ورکړي دي
د لوګر اوسیدونکو شفیق په نظر کچېری واده تر ډیر کسان راوغختل شي یو خو هغه سي قدر او عزت نه کیږي لکه څنګه چې په کار وي بل توانې ټولو غزوانان تر رسیدي چې ودونه مخکې لري هغه هم بیا مجبور وي چې ډیر کسان دعوت کړي کدا سي ونه کړي خو کم راځي
لاس لاکه یا 15 لاس لاکه یا 15 لاکه یو سړی څلور زره یا درې زره روپۍ معاش لري هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته
د ننګرهار اوسیدونکو حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دي ته مجبوروي چې له نامشروع لارونه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي
د به پیسې دار وي ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري ماش باندې یا لزره یا 15000 ماش باندې هغوی ته دا ډیره لوی ستونزه ده مجبور مکلب ده چې اغلاو کی یا رشوت وخوري یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی یا قرض کی ځکه چې نن سبا رواج دی دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو خپل توان قدر کار مخکې بوزو چې خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی
د هلی په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلی ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نشي
که پیسې دار یې نو پیسې داری په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه که دومره ته پیسې دار یې نو دغه پیسې دې راټولې که خپل نوم ته ورکه خپل لور ته ورکه چې په هغه باندې یو تجارت وکړي یو کاروبار وکړي تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشي بله بدبختي په دې ملک کې دا ده پیسہ دار ہے تو دنیا دار ہے 15000 نہ چلا ذرا کسان ہم واڑے دس خلق نہیں چ کور آباد ولا چ بیر تلاشی یو خبر ان یو خبر کی چ یا ڈوڑی سڑا وا یا مثلا سالون خنو بے نظمی پکے وا نو تا اس بے زے مصرف نے دی
مریم هم بي ځای سيالي د لامل بولي چې په کورنۍ کې خوابدي او شخړې پیدا شي ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسې دارانو په اندازه لګښت وکړي
د ناکریز شپه د جدا په هوټل کې نیول کیږي تخ جمی د جدا په هوټل کې نیول کیږي اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سارته نه رسي یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې مده یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې چې دا ټول اضافه مصرفونه دي یا مثلا موټر رنگ رنگ موټر ګل پوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمری نه پورته وسی کته دی نه دا ټول مصارف دي نو هنرمندان دی فلانی هنرمند دی ما واده ترای شي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي زر نه خو کم نشته دي دا ټول دم دي سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه خراب کړی دي او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکم که سرمایه دار نه او قسمت کې غریب سړی نو هغه بیچاره ملامتي کې پدې دودونو کې
د اسلام نظر هم په ودونو کې ډیر لګښت په خسترګ نه کتل کیږي دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي
تاسو وګورئ په اسلام کې ولیمه راغلې ده ولیمه د دې الک
او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی پلوان وي سونه د الخ پلوان وي هغه سره رو واړی د نکاح نه بعد په یو متوسط غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغه تکلیف نه وي هغه ورته ورکې هغه ته ولې مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیمول دغه سي هوټلونه ریزرو کول اول ته بي ځای مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منه ګرځول شوی دی دا اسراف دی او الله العالمین فرمای ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین اسراف کوونکې د شیطانانو ورونه دي د جلی مورم په دې کې داخله وي د الک مورم په دې کې داخله وي اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري هغه ډیر سمایدار وي او په هوټل کې واده وي او موټر وي ولته کیسی وي او جنجالونه وي او دویم طرف ته د الک مور هم دا خبره کوي چې زمونږ ارمان نه دی وته او ارمان زمونږ ځی ګونډیانو په هوټل کې واده کړي مونږ هم پاتې کو نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګي د حرام دي او دا چې دا ولي ورز نه دوی اقتصاد ته ضرر ورسي به سبا لور مشکلات سره مخامخ کیږي زوی مشکلات سره مخامخ کیږي به دینه جلوګری وکړي